السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشري حقوقو د څار سازمان یو ور بیا لښ په غم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خوندزي په نخلاصې دوه نیوکه وکړه. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار ویلي طالبان د څه باندې 400 مدرسو د جوړولو امکانات لري، خو په خبره یې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو لا نه دي سلا شوي. دربار ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرېښودل شي. طالبان وایي دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوی تخنیکي ډلې تر اوسه پورې 6 غیر فعال الوتکی او هلیکاپټر ترمیم او فعال کړی دی. دا خبره د یاد وزارت ویان عنایت الله خوارزمی رسنیو ته کړې ده. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې تر اتیا پورې الوتکی او هلیکاپټر لري، خو اکثره یې د سقوط پر مهال غیر فعاله او تر ډیره تخریب شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې ماریان لوپن ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخې نوماندې ماریان لوپن خپله ماته ومنله. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر ماکرون د 550 رایو په ګټلو بریالی شوی دی. ماکرون د اروپایي ټولنې پلوی دی، خو سیاله یې د کډوالۍ ضد څیره وه او له اروپایي ټولنې او ناټو سره یې د فرانسې د اړیکو د کمولو غوښتنه درلوده. او د ملګرو ملتونو سر منشي انټونیو ګوترش مخکلي دی چې مسکو ته سفر وکړي، نن په انقره کې د ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سر منشي مرستیال مارټین ګریفټس ترکیه د اوکراین او روسیې ترمنځ د بشري مرستو په اړه د خبرو اترو مهم کوربه هیواد بللی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سر منشي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدلو لپاره د سې شنبه په ورځ مسکو ته ولاړ شي. انټونیو ګوترش هیلمن دی چې د غونډې په ترڅ کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې په اړه خبرې وشي. هغه به بیا د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړي چې له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او د بهرنیو چارو له وزیر دیمیتری کولیبا سره وګوري. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ترکیه پرون له 200 زیات افغانان په زور کابل تستان کړل.
د مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي.
طالبان وایي د سیمه ایزو هیوادونو له خوا له ننګونو سره مخامخ دي. دوی د پاکستان وروستای برید هم یرغل وباله.
چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي شخړه پای ته رسیدلې. طالب سرتیری ادعا کوي چې پوځي وسایل هم له ایرانیانو نیولي.
او محترم از ایران کینجګا گیر شده.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي.
ایمانویل ماکرون د دویمې دورې لپاره د فرانسې ولسمشر شو. دویم نیمایی د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته اخر اغلې د سر موضوع دا ده چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړل. د راپورونو په اساس لکتر لګا 220 افغانان په یو چارټر الوتکه کې د ترکیه له ختیځ ولایت مالاتیا څخه کابل ته استول شوی دی. دا سویم ځل دی چې ترکیه هغه افغانان بیرته ستنوي چې دغه هیواد ته د پناه غوښتنې په نیت ورغلی دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
ترکی چارواکی وایي د ناقانونه کډوالو د ایستلو په برخه کې جدي دي او له خپلې خاورې باسي. یکشنبه د ختیځ ولایت مالاتیا څخه یوه الوتکه کې 220 افغان ادبه چې په ناقانونه توګه ترکیې ته تللي وو بیرته کابل ته ولیږل شول.
افغانستان هوا یولرنا ایت اوچاکلا باشکنت کابل ته ګوندرلدی.
ما مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو لپاره راهیسې دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي. ترکی چارواکو ویلي ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته لنډ وخت په کمپونو کې ساتي او بیا یې بیرته خپل اصلي هیوادونو ته استوي. مالاتیا د ترکی په ختیځ کې پروت ولایت دی او د کډوالو د توقیف څو مرکزونه یې په ناقانونه افغان پناهغښتونکو ډک دي. د کډوالو د توقیف ځایونو د یوې نړیوالې معلوماتي پاڼې ګلوبل ډیټینشن پروجیکټ پر بنسټ ترکیه په سرحدونو، ښاري سیمو او هوایي میدانونو کې د پناهغښتونکو د توقیف څخه باندې 2000 مرکزونه لري. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې ترکیه د افغان پناهغښتونکو د مخنیوي لپاره د ایران د پولي په اوږدو کې نږدې 300 کیلومتره دیوال وهلی او د پناهغښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د راپورونو په اساس ایرانی او ترکی پوله ساتي ځواکونه آن په پناهغښتونکو باندې ډزې هم کوي او که په لاس ورشي وهي ډبوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لکونه افغانان له هیواده د وتلو په لټه کې دي او هر ورځ تر 5000 کسان هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي. د اکثرو دغو پناهغښتونکو هدف ترکیه او بیا اروپایي هیوادونه دي. ترکی چارواکي وایي دا همګړی تر 4 میلیون کډوال په دغه هیواد کې اوسي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
و امر دل چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړی دي. د طالبانو حکومت بیا یوازې له ترکیه شکایت نه لري بلکې وایي چې د سیمې او گاوان یو شمیر هیوادونو افغانستان ته ننګونی او ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوسمهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له عملی ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کونړ د پاکستان برید هم یرغل وباله او زیات کړه په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنۍ ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړ غواړي چې دا وضعیت وزغمي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وای افغانستان د سیمه او نړۍ هیوادونو له خوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان له خوا پر کونړ وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباری د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا هیڅ غم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مرستې متوجي دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د ورې میاشتې په 8مه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې 40 ملکیان ووژل شول او 20 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې روسي نامنې په جماعتونو او خونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولی وای اجازه به ورنکړي چې په کوردانه امنیتي وضعیت وګواخل شي. هغه بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وای د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همداهله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی له خواونه غوښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه خپل پلویان غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت دا سمال د خپل بنسټ ایښودونکو نه هم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر دوه کاله پټ ساتل شوی وو او بل اخره په 2015 کال کې طالبانو ومنل چې مشري مړ شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لارې هم په ژوندۍ بڼه هم دا اوس اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com او که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویب پاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه مو در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال سئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادۍ راډیو خبرونه راپورونه او خبرونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ او د غراز انستاګرام هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان او ایران ترمنځ یوه سرحدي لانجه چې عمل یې اسلام کلا او دوغارون بندر تړلی وو بیرته هواره شوې ده. وړ مورس په دې سیمه کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ لانجه شوې وه او بندر هم تړلی وو. دا چې لانجه په څه راپورته شوې وه تفصیل په دې راپور کې اورو.
ایرانی چارواکو ویلی چې له طالبانو سره په پوله کې تر راغند خبرو وروسته د اسلام کلا دوغارون بندر بیرته یک شنبه ماسپښین مال پرانستل شو. دا بندر شنبه وروسته له هغه وتړل شو چې د طالب او ایرانی پولیساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. په اسلام کلا کې طالب چارواکو د یو ویډیو په خبرولو سره ویلي وو چې ایرانی پولیسات یې د افغانستان خاورې ته راوختي وو او دوی ترې یو ګاډی او څو کسان نیولي.
محترم از ایران کنجګا گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
خو ایرانی چارواکو ویل چې له پولیس سره د طالبانو لخوا د سړک د کریډ یا قیره چولو مخاوني ولا چې له عمله لانجه راپورته شوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایران راپور ورکړی چې تر لانجه وروسته په پوله کې دواړه خواوو خبرې پیل کړې او بالاخره په دې صلاح شول چې پوله پرانیزي. ایرنا د خراسان رضوی ولایت زمکنی ترانسپورت د رئیس مرتضی مجردی په حواله راپور ورکړی چې د دوغارون اسلام کلا بندر للارې دمګړې سوداګریز او ترانزیت ګاډي او مسافرونکو موټر تګ راتګ کولای شي. که څه هم د طالبانو دفاع وزارت رسمند اسلام کلا او دوغارون د بندر تړل کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي وروسته پیښې ته په اشاره په طالبانو نیوکه کړې ده. حسن کاظمی قومي ویلي طالبان له مخکینۍ همغږۍ پرته په پوله کې د سړکونو کریډ یا پخولو کار کړی چې باید سمدستي د ورته کار مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه شوي. هاخوا د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې طرحې پر پلي کېدو نیوکې کوي او د محصلانو په وړاندې د بندیزونو زیاتوالی بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خپله نوې پریکړه کې لارښوونه کړې چې ښځینه او نارینه محصلان دې په بیلابیلو ورځو کې درسونو ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې د په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانیو توري جامع واغوندی، نارینه استادانو سره خبرې مکوئ، نو په هیکم دا ټول بندیزونه ولی په تحصیلی برخه کې وزه شوی. د ارواپوهنې لاړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولای په خپل درسونو تمرکز وکړو، ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
مفکوری غیر منطقي است.
لدې سره د کابل پوهنتون یو بل محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختري زوتر هو جوړول بد دي لامل سي چې محصلین د ډېر ستونزو لامل پوهنتونونه پریکتي.
اکثر از محصلا که هستن مصروف
ډېر محصلین په کار کولو هم بوختي، یو دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړای خپل دندو ته رسیدنه وکړي، ځکه ټول ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکړن.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لوري محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:45 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د 1 ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه سوې ده. ښاغلي خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، د دې پرېکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولیتخنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 چپه.
د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډله د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته استرالیا ته جلا وطن شوه. اوس د لوبډلې لمرنۍ سیالۍ کړې ده چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
لکه چې په افغانستان کې طالبانو واک تر لاسه کړی دی، د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لمرنۍ مسابقه په استرالیا کې وکړه. د استرالیا د سنډي مورنینګ هیرالد خبرونه د راپور لمخي په دې مسابقه کې چې د استرالیا د ای لیگ په همکاري وشوه، افغان لوبډله له ملبورن ویکټري ټیم سره مخامخ شوه. په ملبورن ښار کې د سیالي 0-0 مساوي شوه. د افغانستان د نجونو د فوټبال ډیرش لوبغاړي او د هغو روزونکو یوازې یو میاشتان دي د ګڼو نورو افغانانو ترڅنګ استرالیا ته ورسول شوې. افغان لوبغاړو د دوت خلاف پر خپل کمیسونو د کورنیو نمونه نو لیکلي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخي دا کار د دې لپاره شوی و چې په افغانستان کې د هغوی خپلوانو ته زیان ونه رسیږي. د کورنیو د نمونو پر ځای افغان لوبغاړو پر خپل کمیسونو مستعار یا لومړي نمونه لیکلي وو. که څه هم افغانستان په اویایمه لسیزه کې د نجونو د فوټبال، والیبال او باسکټبال ټیمونه لرل، خو له یوې اوږدې وقفې وروسته چې څو لسیزې یې دوام وکړ په 2001 میلادي کال کې د نجونو د فوټبال لوبډله جوړه شوه. د لوبډلې په 2010 میلادي کال لومړۍ نړیواله مسابقه وکړه او د نیپال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه. د ملبورن ویکټري کلب د افغان جنو له فوټبال لوبډلې سره همکاري کوي او هغه ته په خپل کلب کې د تمرین امکانات برابر کړی دي. د افغان لوبډلې کپتان فاطمه وایي چې د ملبورن ویکټري په تاسیساتو کې له څه مودې راهیسې تمرینونه کوي او بیا د مسابقو میدان ته وځي. د افغانستان د جنو د فوټبال ټیم لوبغاړي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لومړی پاکستان ته تللی وي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یک شنبه په ورځ د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې وګټلې او سیالي هم خپل ماته ومنله.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپین ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخي نوماندې مارین لوپین خپل ماته ومنله. هغې وویل چې که دا بریالی شوی وای نو د ازادۍ یوه لویه څپه به راغلې وای، خو د رایو صندوقونو پایله بل څه وه چې دا ورته درناوی لري.
Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement.
De Marine Le Pen palavian de hagi de mate pa awrido hairan shwal. Khod de ولسمشر ماکرون palavian che pa Paris ki de Eiffel Tower ta tsir ma piyo chau ki ratul shiu de haga de bariya khabari pa josh aw jazbi wal manza.
Macron, president.
د ټاکنو لمړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر مکرون 85% رایو په ګټلو بریالی شوی. ډیری کیڼ اړخو مکرون ته رایه ورکړه څو د اغلی لوپین د بریا مخه ونیسي. د مبارکۍ په ټویټ کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اروپایي ټولنې پلوي ولسمشر ایمانوئل مکرون ته په خطاب ویلي چې خوشحاله دی له هغه سره کار ته دوام ورکوي. خیارخی افراطی سیاستوال مارین لوپین بیا په ټاکنیزو کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې که بریالی شي نو له اروپایي ټولنې، جرمني او ناټو سره د پاریس اړیکې کموي. اغلی لوپین دا هم ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو د ټکریو اغوستل منع کړي، د حلالې غوښې قصابې بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
ورکو عزیزانو، لټون د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
اوریدونکو دا پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو. اوس زه درنه اجازه غواړم د دغه خبرونې په پاتې څو شیبو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې د برخې د موزه نوریاس نوري هرکلای کوم. یو شمیر معلولیت لرونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید هم دغه مالی حقونو او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا بې هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زمان دښنه دا ده چې چیرې می حق را نه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخبوزو. ما به هر کال 2000 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هماغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې را نه کړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکو سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې امله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړل شوی شکایت کوي.
پدوان سر وای نه بینه ما نظر میکار نه کوي د کور سر پرسم بخپره باندې وڅ تامې مراد اغلی وته مشکی زمنګ د ماشادو پته نه لګیږي موږ د غټو مشکلات زمخ هستو.
وسلوالی نختی او د ماينونو چاودنې په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازه پیسې د میشتنی حق په توګه تر لاسه کولې. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو، خو له هڅو سره سره یې مکته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1,000,000 معلولین شته. یاد وزارت ویلي وو چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره هاغه سي مرستې وکړي چې په پخواني جمهوري نظام کې ورسره کېده. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې له بزګرو سره لازمې مرستې وشي نو به تر ډیره دا ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره خود کفا شي. نور په دې رپورټ کې
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له اوسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې ده چې باید زمونږ سره باید کومک وشي. بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانان او دغه بزګران سره هغه اصلاح شوی تخمونه او نور مرستې وشوي نو زموږ د بزګران به لږ په ترقۍ او تلاټ شي او د نورو دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې، د بسته بندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي، تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیوړی شي. یو تن بزګر وایي:
زما نوم کریم شاه دی، سرخوز اوسیدونکی یم. او منگا غواړو دی دولت نه چې منگا تا زمینه برابره چې منگ دی کانانو ته تخمونه اصلاح شوی دی دوایانو ضرورت تا ځینې مشکلات مارکیټ ده دی سبزیجات او زمونږ سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه دی دی ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي مشکلاتونه په منگ ډیر زیات لرو دی هرې نگانه منگ دولت نه دا غوښتنه کوو چې منگ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي سرتابق سره دا خبرې بار بار شریکې شوې دي هغوی وعدې موږ ته راکړي دي چې انشاءالله موږ به دې ته سټورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زموږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خودکفا شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنۍ خپل لومړنی برېښنایي یا الکترونیک موټر بازار ته راوېز. د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایي موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هره کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري:
لوکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایي موټر جوړ کړ. دا موټر آرزاید نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي، ځکه چې په نړۍ کې د پټرولو او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آرزاید موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښی وه. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټی ډیر پرمختللی سیستم لري. آرزاید الکتریک موټر لکسس آر ایکس ته ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره. ټایرونه یې 1300 انچه دي او بیټرۍ چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټه ساعته ده او دوه انجینونه 150 او 10 کیلو واټه دي. تمکیږي چې بیټرۍ به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتره مزل لپاره کافی وي. راتلونکي د الکتریک موټرو ده، ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بل ګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي، د تیلو مصرف هم نه لري.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریخي دي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم: کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي، د هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکړي او په عام حاضر کې خلکو ته وشي. خو کله چې شتمن کس د غټ جرم په ارتباط ونیسي، یوازې پر خبر بسنو کې او نور هیڅ نسته، باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سي. وسلام.
د خلاو لکه نه یو راځي کنه ولې دا طالبان عالمي پیغام تاسو ته دی. طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان ملي بیرغ او آزادۍ کې چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډېر خوشاله یو چې افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی. موږ یوازې یو هیله په دې دنیا باندې ده، هغه د بیرغ چې موږ خپل اصلي ملي بیرغ دته افغانستان کې حکم وغوښتو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات ومنئ. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه وایم. زما دغه د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډېر کندو کپر دی، نو کې موږ ته جوړ کړي. السلام به احترام.
ازادی راژیو ټولو همکاران ته سلامونه وایم. زما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ته په هلمند ولایت په کجه کې په ولسوالۍ کې خدۍ ودرېږي. زموږ خدیان ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ دغه کې ولاړې دي، زموږ چنټونه بیخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي، خدۍ هم بیخي پر مخ غږ لا نه وړي، آواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. سمیم عرب زایم د کابل څخه. زه خپل د یو متقاعد مامور زوی یم چې تقریبا دا دوه کاله کېږي چې پلار مې خپل د تقاعدۍ حقوق نه دي ترلاسه کړي. زموږ ژوند ډېر مشکل شوی دی. زه چې یم کابل پوهنتون ته ننګرهار څخه راځم، زه چې راتلم پوه شي زموږ کور کې یوه روپۍ هم نه وه. ما چې دی له ګاونډیانو څخه پیسې پور کړې او راغلم. غوښتنه مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات تر اړوندو مسؤولونو ورسیږي او لازم ځواب ترلاسه کړو. ډېره مننه بیا هم له تاسو څخه.
دا برخه همدومره وه. زه نوریاست نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شي.